رسانه‌ای در افغانستان.
سلام ستړي مشه داسې مخه کله ساتي رادیو نوري د خبرونه په خبرونو پیلو. نن سهار د کابل د پنځمې ناحیې په کمپنۍ بازار کې یو لوی اور لګیدلی دی. د راپورونو په اساس اور د لاسي توکو او لیلامیو په مارکیټ کې لګیدلی. د مرګ ژوبلې یا احتمالي زیان په اړه راپورونه نشته. په خپلو رسنیو کې د دې اور لګیدنې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي د اور لمبې نورو سیمو ته پراخیږي او تر ډیره لوړو لوګیو هوا ته پورته کیږي. په ویډیوګانو کې د ځینو وړو چاودنو غږونه هم اورېدل کیږي چې ښایي د وړو ګازو ډبو چاودنې وي. امریکا ته د دولسو هیوادونو د اتباعو د سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فرمان سر له دوشنبې نافذیږي. ټرمپ د دغه فرمان له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړی دی. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استونی، ګینیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په دغه سفری بندیز کې شامل دي. خو د امریکا د دایمي استوګنې یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له دې بندیزونو معاف دي. هغه افغانان چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی ته بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړه کړي. د دوی په خبره چې ممکن طالبان ترې غچ واخلي. د جرمني پولیسو یوه ښځه وروسته له هغې په مونیخ ښار کې په ډزو ویشتله چې په دوو نورو کسانو یې د چاقو حمله کوله. دغې دېرش کلنې ښځې وروسته په روغتون کې سوار کړه. د جرمني خبر اژانس پی ډي راپور کړی دی چې د شنبې په ورځ د ښځې په ترزو نزا سیمه کې پر یوه سړي او ښځې د چاقو برید کړی دی. د بایرن ایالت د پولیسو ویاند وویل چې د بریدګري ښځې لخوا د سړی او ښځه په سطحي ډول ژوبل شوی دی. د برید انګیزه لا روښانه نه ده. او هسپانیا او پرتګال به نن شپه د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولۍ لیګ په لوبه کې سره مخامخ شي. دا په زړه پورې لوبه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. تر لوبې مخکې ګڼو خلکو د فوټبال له وتلي ستوري کریسټیانو رونالدو سره د ځوانو تکړه لوبغاړي لامین یامال د مخ کېدو په اړه څرګندونې او مقایسې کړې دي. رونالدو بیا په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پر لامین باید د خلکو فشار نه وي او هغه پرېښودل شي چې خپله لوبه وکړي ځکه ډېر استعداد لري. فرانسه او جرمني به هم د درېیم مقام لپاره سیالي وکړي. دا دوی لوبه بیا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجو پیلېږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې سره دا مطالبه واوریدلی شئ. ایرانی چارواکي وایي چې تیره اونۍ کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په لسګونو غیر قانوني کډوال نیولې دي. ایران ته به ورشو هلته به د افغان کډوالو وضعیت ترسره شوی کړو. نن په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. په چې په لوی اختر کې قربانیان کېږي بېوزله خلک وایي چې له مودو وروسته یې خوړلی ده. څنګه ورته کېږي دانه با سره نو چوسیات تر تولرو همدارنګه کابل د باور شو چې حل ته خلک د پاکو بو نه نشته نشته کی
او بو ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو دا وس اختر دویم ورځ ده. تر اوسه پور زمون دومره کور کې وب نشته چې موږ نیو پیل چیو
نو مقاله ورشته نړۍ ول مسل ته هم تم کی کومه تیم وره.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی هم ستړی مشای ز فرید سیالی ما په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. په افغانستان کې یو شمیر بې وزلې کورنۍ وای مو د ورسته په دې اختر کې خپل ماشومان ته غوښه پخه کړې ده. د دوی په خبره د قربانۍ غوښې دي چې د قربانۍ کوونکو لخوا دوی ته ورکړل شوي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د قربانۍګانې کړې دي وایي د قربانۍ د غوښو یوه لویه برخه یې اړمنو کورنیو ته ځانګړې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي ډېر موده وروسته د اختر له برکته وکولای شول چې د خپلو کورونو په دیګ بخارونو کې ور بیا غوخه پخه کړي. د کابل اوسیدونکو ګلدستي ازادي راډیو ته وویل
سوالات چې موږ خپل پروژه کې مې یاره او کړه لیکلې با او بیا پرون موږ په خاطر واخا نو خوشاله ورته ټول شهر څنګه یې کنه سړي زلو ورته کیږي په غوښه ته چې وې نو خو یې وګورې زله ورته کیږي نو بیا پرون موږ په خاطر وو وای باندې موږ سره مې وخړل
یو بل مېرمن چې د مزار شریف خار اوسیدونکې دا ونه غواړي نوم یې پراپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل نن شپه با خپل اولادونو ته د قرباني هغه غوخه په خکړی چې گاونډیانو ورته استولې ده
اس بیکاری اس نو
د بیکاری او بیوزلی لامل د غوخه خوړل او خستر ډیر سخت شوې دي میشت کیږي چې ماشومان د غوخه نه خوړلې او نه می اخیستل شکر چې د قربانی اختر راغې او زما اولادونو د غوخه مخولې دو ډیر ورته خوشاله وو نن شپه به په خکم
پرون شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ و په لوی اختر کې ډېرې مالدار کورنۍ قرباني کوي او د قرباني د غوښو یو برخه خپل خپلوانو او یو برخه په اړمنو کورنۍ ویشي یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قرباني توانایي درلوده وایي د قرباني د غوښو یو زیاته برخه به وزل کورنۍ ته ځانګړې کړي دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې سکل په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی دوی آن د قرباني په غوښو کې خپل برخه هم اړمنو کورنۍ ته ورکړه لډلی د نومان پونم یو تن ازادي راډیو ته وویل
مخکې نه ډیر زیات تلته غریبانه لرو ډیر زیات محتاج خلک لرو کم کډوال چې راځي دا هم ډیر زیات بې وزله دي نو ما خپل د قرباني هغه ډیره حصہ چې خپل حصہ هم پکې شامل او هغه ما خپل غریبانو باندې وویشل او غوته مې ورکړل تر څو یو خیر مو چې د خپل ورونو ته خپل خویندو ته ورسیږي تر څو هغه په کور کې هم د یو خوشاله ډک اختر وشل منځله
په افغانستان کې اوس مهال بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې انده چې بیوزله وګړي د اختر په ورځو کې هم د مرستو هیله لري که څه هم د طالبان حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کیږي خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر بیکاری او د خلکو اړتیا کچه په بیساري ډول لوړه شوې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون د جون ومه وویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر نمانځي چې په دې هیواد کې له هر پینځو کسانو یو یې په لګه ویده کیږي دغه بنسټ په خپل ایکسپانډ په بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري د مرسي کوپرز په نوم یو نړیوال موسوي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی د دغې غیر دولتي موسسې په تازه څېړنې کې چې برټانوي ګارډن رسپانې پرون د جنوب مخبره کړې ویلي چې کابل کې نیمایي ژورې څکانې وچې شوې او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي تفصیل په دې راپور کې
دختر دویم ورځ د تروسه بورې وبنشته د سلوخ متر سم
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمی اوسیدونکو دی وای نن د اختر دوهمه د خود دوی په کور کې د چایو لپاره پاکي وبهم نشته رحمت الله ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډیر جوړې څاګانې وچی شوی او هر دور د ورسته د دوی سیمه ته د اوبو ډک ټانکر ورزی چې دوی ترې په بیا پیری
سلوخ متر سم وهلی و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګوندین وهلی دغه دغمره څاګانې اوبو ورسته بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو دا اوس د اختر دویم ورځ ده تر اوسه پورې زموږ دومره کور کې اوبه نشته چې موږ ته یو پیاله چای وکړو نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کړو نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي
رحمت الله وايي مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 تر 30 متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي اوبه راوتلې خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده د کابل د خیرخانی مینی یو وسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې د زمکه لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي نو موړي ویل دوی د څخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي دی وایي په نلونو کې د میاشتې دوه ځله اوبه راځي چې دا بسنه نه کوي موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانیو پورې له ټانکرونو نه اوبه اخلو دا یوه لویه ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې پرون شنبه د جولای 9 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 9 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر لسیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورې سره سم په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
تاسیز موږ لازادی راډیو ناوری وړاندې بعد افغانستان په اړه نور مطلب هم درته ولرو، خو اوس به ورشو یوه نړیواله موضوع به راواخلو. د غزې د بشري مرستو بنسټ وویل چې نن یکشنبې په غزه کې د خپلو مرستو د ویش او مرکز بیا پرانیزي. د دغه بنسټ مرکز د شنبې او جمعې په ورځ د امنیتي دلایلو له امله تړل شوی و. تفصیل سلطان سرور ناورو.
د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي د شنبې په ورځ مرکزونه د حماس ډلې د ګواښونو له امله وتړل. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د امریکا د امنیتي او لوجستیکي کمپنیو په مټ کار کوي وویل چې دغه ګواښونو د دوی د فعالیت مخه نیولې، خو فلسطیني جنګیالو دا تور رد کړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله پیژندل شوې ده. د حماس یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې هغه د دغو ادعا شویو ګواښونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. امریکا او اسرائیل حماس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په غلا تورنوي، خو حماس دا تور هم ردوي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف چې د امریکا او اسرائیل ملاتړ برخمن دی په خپلې عربي ژبې فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په جنوب کې د رفح په مرکز کې به یو مرکز د یکشنبې په ورځ بیا پرانستل شي. په ورته وخت کې اوسیدونکو ته ویل شوي چې د پرانستلو ساعتونو د مخه مرکز ته نږدې نه شي، که نه نو دوی به ونشي کړای چې د خوراکي موادو بستې وویشي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف د جمعې په ورځ هم د امنیتي دلایلو له امله خپل د ویش مرکزونه وتړل او له اوسیدونکو یې وغوښتل چې له تاسیساتو څخه لرې پاتې شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسرائیل غزې ته د مرستو رسولو بندیز کې اسانتیا ومنله، خو د مرستو ویش د ملګرو ملتونو د مرستندویو سازمانونو او نورو مؤسسو په ځای د غزې د بشري مرستو بنسټ په غاړه واخیسته. د جرمني د خبري آژانس د رپورټ په اساس د غزې د بشري مرستو په بنسټ باندې انتقاد شوی چې د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخ کړی او د بشري بېطرفانه مرستو د ویش د منل شویو معیارونو څخه یې سرغړونه کړې ده. تیره اونۍ ملګرو ملتونو وویل چې ګڼ شمېر فلسطینیان د لوږې سره مخ دي او د دوی د ورځنۍ انرژۍ مصرف د هغې اندازې څخه ډېر کم دی چې د انسان بدن د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. اسرایلي ځواکونه د غزې په تړانګه کې د حماس سره ځکه په جګړه بوخت دي چې د دغې ډلې بلیشو او متحدینو یې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرایلو باندې بېساری برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 تنه نور یې برمته کړل. فلسطینی منابع وایي په تیر یو کال او میاشتو کې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې له 45,000 څخه ډیر خلک وژل شوي دي، خو دا نه دي ویل شوي چې په دغو کسانو کې څومره شمیر ولسی او څومره پوځي کسان وو.
facebook.com/azadiradio
وز به هم ایران ته ورشو. هلته به د ایرانی چارواکو وروستۍ و څرګندونو په اړه باندې واورو چې ویلي وو په تېرې اونۍ کې په زاهدان کې په لسګونو غیر مجاز اتباع نیولې دي. نور تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار یو اوسیدونکی و. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ښار نه ګڼ افغانان نیول سوي او ډیپورت سوي دي.
دلته د افغانانو پر وړاندې ډېر ظلم، بې عدالتي او ناوړه چلند روان دی، نیول روان دي، او یوازې زاهدان کې نه په ټول ایران کې هم دا حالت دی. دلته یې ډېری خلک د کار له ځای ونیول، ډیپورت یې کړل، ښځې او ماشومان یې هم همدلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ایراني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله په دې وروستیو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړی دی. ایراني رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبری آژانس شنبه د جنومه د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قماندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیری و اونۍ کې 618 غیر مجاز اتباع نیول سوي دي. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې دا نیونې د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول سوي دي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بې اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري استلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې یوه میاشت افغان کډوال چې دی هم د وروستیو ستونزو له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال مشک اینجا بودن که درست پیش از یه اونا را گرفتن، حتی اصل کارشان گرفته بودن.
دو کورنی مو یو کسته تقریبا مو کلکیگی چه دلته جوان پاول اختر دو ورزی مخ که ده کل زینی ولیده کورنی سخت نرم او خفه در دیری پلاته نی پسی وکری چه بالاخره دو ورزی ورست اول را غلی چه مو پولیسو نیولیو او نیمروز طرفت مو شری پوزی هم و نیمروز تای شرلی کورنی دلته سرگردانه ده دری مشوان و میرمنی دلته پاتی دی دوی بل هیچ سوک دلته نلری.
دا وای ایرانی پولیسو د دوی پسیمه کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیورو په ګډون ګڼ افغانان نیولي او لسان سره بيولې دي. د ایران په پلازمېنه تهران کې استوګنه افغان خبریال مرزیه محمدي هم وایي چې په تیرې وونه کې د دغه هیواد په بیلابېلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوی او له دې ویرې ډیری افغانان له کورونو بهر نسی وتلای. مرزیه ازادي راډیو ته وویل
نیول زخت زیاد شوی دی. افغانان دلته سخت په عذاب دي، له دې ویرې چې وینې نیسي آن څوک تر نانوی تللی نشي، درملو اخیستو ته څوک نشي تللی. اوس یې آن ښځینه پولیسو ته دنده ورکړې چې ښځې افغانانې ونیسي. زما روحي رواني وضعیت ډېر خراب دی. سهار چې کار ته ولاړه شم تر ماښامه چې بېرته راځم مېرېږم چې څه به کېږي. موږ افغانستان کې له ګواښونو سره مخ یو.
په راپور کې مرکه شوي کسان ادا کوي چې پولیس د افغانانو د نیولو پر مهال ترې هر څه ضبطوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورنیو او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هېواده د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندېدو اعلان وکړ.
تا پس از مخه کلازاده رادیو ناوری و به همور شو در افغانستان لپاره در پاکستان در پخانی زنگلی اصفازی اصف درانی سره در مشالردی و خبریال مجید بابر مرکه و رو چه در افغانستان او پاکستان پروان وزیتی ور سره خبری کردیدی.
موجوده تازه خبره دا چې پاکستان او افغانستان دا وی چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالیټي حوالې سره دا څه معنی ده؟
زما مضبوط ګام اخیستل شوی دی او دې سبه چې کومه موجوده اوسنۍ چې کومه ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سلور شوی دی، خو دې سدای چې د زموږ سفیران دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پورې یعنی ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلق ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره داد به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دي او د پاکستان یا په ګوان کې چې کومه ممالک دي د هغوی خپل پرایورټیز دي. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی، هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته یو څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره متاثر کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. خو هېڅ نه خیال د ګوان چې کومه مملکت دي هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام یې اخیستل شوی دی د ده چې که نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه خو په کار دی چې وکړي. په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی په هغه باندې کنټرول کړی ده، مګر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مګر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم دغه څه اړیکې که دغه نه ساتي ډایرکټ نه ساتي ډایرکټ خو دوی ساتلی دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ ووایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلی او هغوی سره دغه سې سفارتي اړیکې برقرارې ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دغه ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې څه دي؟ نو او دا دغه څه دي، مطلب خبره تیرې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلی.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغی، پاکستاني هیواد په ړومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دې نه په شا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدله په هغه کې سعودي او پاکستان او امارات و متحده امارات، خو دا درې مملکتونه چې په رسمیت یې پېژندلی وو د طالبان حکومت، نو هغه سره هېڅ فرق نه پرېوتې. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو، مګر داسې چې کومه د سفارت سټېټس دی هغه هم اوچت کړی ده، نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او افغانستان په لړ کې. دې زما او مطلب دا دنیا څه نه دي، او هغو ته یو شات نوم په دې چې هغوی یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصلې به کوي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازی وي د افغانستان لپاره، نو هغه مودو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا دغه تجارتي لارې بندې، د بیا نورې داسې مسایل، او ستاسو په دې کې تګ راتګم شوی، آیا دغه مسایل دغلته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي که دې کې سبسټنس هم شته، لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
پروسس روان و، یعنی دوار حواد و منس کی پروسس روان و، محل هم دیکی شک مست و او دا اوز دی شی رو اغا شگیر خواهد روان دا، نو دا ډېر ښه مثبت دغه د ډیولپمنټ کې بل
ستاسو چې کله د پاکستان استازی وي په هغه مدو کې ستاسو ډېرې خبرې دوی سره شوې وي او هغه به میډیا ته نه راوتي نو آیا تاسو ګڼئ چې یاره ستاسو په منځ کې یو ډېر انټینس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړئ چې یاره د غذای نه او چې هغه خبرې نتیجې ته نه رسېدې
مطلب زه خو د هغه یو پروسس برخه وم او پروسس و نو او پروسس خپل په ځای و خپل په ځای چلید او خپل په ځای دغه خپل یو حد ته رسېدل و نو دا ډیپلوماسي کې پروسس وي هغه ټایم اخلي ځینې ټایم یو ینه زغرد مسئله حل وزي او ځینې ټایم چې دی ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان منځ ته لویه ستونزه ده هغه د ټي ټي پي غو هغه مسائل دی اوس هغه لرو چې دې لړکې به څه مثبت ګامونه به اخیستل کېږي
پاکستان وای مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان له دینه انکار کوي دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي تاسو ورته په کم نظر ګورئ
او سوز وو او صدې کې د نظم چې ثبوتونه ورکړل شوی دي نه دي دا خالی مازه د میډیا د پاره یو او خبر اتر یا گوسپ خبرې کیږي خبر نه او چې ستونزه خپل په ځای باندې
لکه دا خبره چې آیا ستاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوی دی پاکستان خپل دریس پر روخانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی نو تاسو ګڼئ چې را دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي
نه زه د جزئیات باندې نه ځم مطلب نه یم خبره ماته سورس راوشه چا دا وایي
سورس دا دی چې کله تاسو وایي په هغه دوران کې د دوی چې منځ کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي داسې ذرایع وي چې هغوی دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرنډر په حوالے سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي آیا دې کې څه سب سنسو سورسز به دا خبرې کولې او هغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او دا هغوی لاسرسی هم شته معلومه
اکثر دا دی چې دا پروسس خپل ځای اوس هم هغه پروسس روان دي او هیله لرو چې مثبت ګامونه کېږي دا دواړه هیوادو شګړې دپاره د پرمختګ دپاره نو دا هیله لرو خو زما زه اوس یعنی
دورانی صاحب دغه وطنونه دا دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې ستاسو سره تعلق دی زمام سره تعلق دی په دې ټولو په 200 کلونو کې ډیره وزپل شوه د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې دا لارې ډیر وختونو پورې به د چمن لارې تر ډیر وختونو بند وه افغان طالبان یا پاکستانی حکومت دا تجارت د سیاست نه یاد دی نور مسلون ولی نه جدا کی
نه متاسفانه پروسه دست روانو چې دی کې دا کړکیش پیدا سو مګر اوس د څه سوي او هله لرم چې دا پر مخ کې به نور هم شي او تجارت لار نه صرف دغه هغه ته دوی عمر کې بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنی چې د اغوی د پاکستان پاړه باندې دری ضرورو سختیږي تاسو به چې کوم رابطه کې دي ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دنه ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقاتو په حواله سره او الته کې یو فکر نشته
ولا کرشتہ د توام زنم خبر دا خبرې زه اورم په اخبارات کې وایم مگر داس مان داس نه دل او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په ته نظر وساتي دا وایي ډېرې دي دغه دی او سوشل لري هغه د دوی کار دی دوی خپل سورن سیاست دی هغه کولای شي نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل وینا وکړم خپل یو تبصره وکړم دا تاسو کولی شئ تاسو جرنالیست تاسو کولی
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څیړنکار تاسو ګڼئ چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت دی هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده
ما تاسو اوس جواب ورکړه چې دوی هغه دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رائے لری خلق داغه سزما هیڅ تعلق نه دی. او هغه چې دولت افغانستان سو وای هغه مهمه ده. او هغه چې دولت افغانستان وای چې ما ویدلی دی نو هغه د پخوانه ډیر مثبت دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مکمل کی قدر منو ګللی زکون کو لمندیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحتمند او سړي او د صحت چمې بم پتن وي. یو ځل به هم تاسو ټول تشرف واس مم دنن وزي درسي موضوع ته د کسرنګ چیز مر استاد سو دنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندي موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنو او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو زمر استاد سو د تیری ابرزي پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاد سو تیر ورځې لوست د ملکه سرایا طرزي اړوند و. موږ تاسو ملکه سرایا طرزي و پیژندل چې څوک څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. دا مو پیژندل چې ملکه سرایا طرزي نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن ما بلکې د دې ترڅنګ د افغان ښځو د دود کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتلي افغان میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله مندم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده، زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی و. د خپل وخت یو پوه او هوښیار مېرمن و. د دې لپاره د یو ویار بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لوی جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی کوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیر نیکه او سالمه تربیه ورکړې و، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به یې همیشه نیکې سلاوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چاري وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښار او دیوالونه او خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکولی چې د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمد شاه بابا او د دربار ټول خلک د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل تر څو دي په شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي تر څو د دغه قلعه څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده چې کوونکو احمد شاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار شار وو. په کندهار شار کې احمد شاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچېری تاسو دغه چارزینی پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمد شاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغه حمله د راګرځول لپاره د او درباریانو د فیصله وکړه تر څو و دیوالونه او و خندکونه جوړ کړي او د دشمن د حمله څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولې جل تر څو احمد شاه بابا را وغواړي. ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې ازه او ته وژغورل شو. هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو را تیر شي او ستا شار ته را ورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېده، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمد شاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خاره چې ژوند کې وي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه قلعا چې تا جوړه کړې ده، یعنې دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو. نور د دې قلعا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړله، وایي ته باید د دشمن تر بریده پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې را ورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونه را تیر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه را تیر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د بندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دي چې په 1400 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاښ په دروغو کندهار ته راورسېده او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې په فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه شو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه بندنی مفکرې، د بندنی فکرونه یې له ذهن څخه وباسله، د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دانې خندقونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړه کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت جګړې ته ولاړې، چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سپله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سپله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکارېږي چې په 1400 هجري کال، یعنې د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړه دغه کومه اوازه چې و د دروغ ثابت شوله او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه و او بیرته د خپل شهر پر لور باندې راستون شو. نو همچنان په دې برخه کې ولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویل شو کله چې په دغه 1400 هجري کال کې د کندهار شهر جوړېدی نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1400 کال کله چې د کندهار نوی تهداب شول کېدی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1848 کال کې وفات شوی نو د دې مېرمنې وفات د 1400 هجري کلونو ترمنځ واقع شوې دي. یعنی دغه نیټې ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپله په 1848 هجري کال کې وفات شوی دي، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1400 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1415 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1480 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي، نو دې پایلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 70 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچېرې موږ د داس و بلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1415 کال کې پیدا شوی دی او په 1480 کال کې وفات شوی دی، نو که چیرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داس ویلی شو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 70 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤوف بنوا په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو په دې کې د زرغونه انا په حق له داسې لیکلې دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکي خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه دی پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلی دی او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کیږي، او چنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي لکه څرنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټل رو، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې سمه زده کړې اوسېږي او په یو څه پوسې ویست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپلو ځانو سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شبخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس بم دنن وزید درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می درنو غللی زکون کو زمرا تاسو دنن رزی مضمون افغان مشهور مېرمن اروندی ورو تاسو با افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو خو غللی زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوسته مېرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مېرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. او هیلې دې نه وي درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست سی، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې ستاسو سره په راتلونکي کې مرسته او همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بی بی د میرویس نیکه لور. بی بی زینب بی بی چې د میرویس خان هوتکی لور وه، د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور وه. زینب بی بی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بی بی د میرویس خان نیکه لور وه، چې زینب بی بی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلبلي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بی بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ، لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د 19مې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپله په 19مې میلادي پیړۍ کې په لومړنیو دورانونو کې، یعنې د پیل په وخت کې زیږیدلې وه، په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې، یعنې زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهی کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې تر څنګ د زینب بیبي مور هم یو ډېرو پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیات یې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بیبي په یو داسې چاپېریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبي رول، زینب بیبي د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه په تاریخ کې مهم رول ولوباوه. یعنې زینب بیبي د یوې ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جمعیه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوباوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بیبي د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوه، بلکې د دې تر څنګ همچنان زینب بیبي د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښه په توګه سره هم پیژندل شوې ده. یعنې د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کېږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنې یوازنی شخصیت چې په هغه دوره کې وه هغه زینب بیبي وه چې د ظلم په وړاندې مقاومت کوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول، زینب بیبي د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبي د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبي په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دوته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبي نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بیبي د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز، زینب بیبي په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبي د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې تر څنګ زینب بیبي د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر پرهنګ او ټولنې یې اغیزې. زینب بی بی د یو مخکشې مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په پرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکي، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونه اغیزې. زینب بی بی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنې زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښې ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینې. د زینب بی بی د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې محورې څېرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بی بی د مړینې اړوند ولو چې زینب بی بی په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بی بی د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل. په دې سیمه کې د خپلو ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوې ده. همالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بی بی د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو څېرو څخه شمېرل کېږي او یو محورې څېرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسېږئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بی بی اړوند معلومات ترلاسه کړل او ومو پېژندل چې زینب بی بی څوک او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره لولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان. I'm not the one who's got to go.
ون کے دم خود پوہے گم بس لے ون کے گم خود پوہے گم بیاد چاپ مینا بے نوا سوہے گم مستی پرتات پسر کوشنڈ مسکادا مستی پرتات پسر کوشنڈ مسکادا کھلے یہ ادا محبت بہی شون دن وسط لے